د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان د هیواد په کچه سولهییز لاریونونه په پام کې لري، او په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزنډ پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو لر نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شپه پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې فرشته جلال زی چمتو کړی دی.
ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د جنبش گزار پر نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب یې له ننه پیل کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو د پیژندل سوي مدافع اسمه جهانگیر مړی به سبا خاورو ته وسپارل سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نږدې 6 میلیونه ماشومان او بچي عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي د ګزرن ضد واکسین ورکړ سي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې کوچنیانو ته باید په څو دورو کې د پولیو واکسین ورکړ سي تر څو د پولیو پر ضد مسؤل شي.
د پولیو د سیو واکسین مده د راسه یو ځلې ورکې ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم قوم نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د واشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي.
ډاکټر احمدزی په وینا په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج درې نوې پیښې لیدل شوې دي. په افغانستان کې د جنبش گزار په نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب له نن څخه پیل کړ. د جنبش گزار مشر فهیم فطرت نن ازادي راډیو ته وویل په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال غوښتونکي دي.
بر اساس ماده 61 قانون اساسي افغانستان
د وایي د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږم ماده پر اساس حکومتونه 15 کاله وخت لري. نو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جمهور رئیس د کاري دورې پای ته رسیدو ته لنن څخه سل ورځې پاتې دي. او جنبش گزار غواړي چې د نوي ولسمشر د ټاکلو انتخابات باید د 1290 لمریز هجري کال دوري او غوي د میاشتو ترمنځ وشي. د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څرګندونی نه دی کړی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداروي د شمال لوی لار نن بیرته پرانستل شوې ده. د شمال لوی لار په سالنګونو کې د ډیری واورې د ورېدو او د برف کوچونو له امله تړل شوې وه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره شوې او په ځینې ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. د جنرال رجب په وینا اوس لار بیرته پرانستل شوې ده او د واورې ورشت کمزورې سوې ده. او د افغانستان د کورنوي چارو وزارت نن وویل د اداري فساد تر سلو زیاتې دوسیې د څېړنې لپاره څارنوالۍ تستولې. د کورنوي چارو وزارت د تفتیش رئیس احمد ضیا کوهستاني د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې په وروستیو کې د اداري فساد 1500 مورد څېړلې او د څلورو جنرالانو په ګډون په 125 موردو کې یو شمېر کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او قانون پوهي اسمه جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي هغې ټولو انسانانو ته د مساوي حقوقو په خاطر د زړوره مبارزه وکړه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته لیږدول شوې وه او د یک شنبه په ورځ یې د مرګ خبر اعلان شو. هغه د مرګ پر وخت 68 کلنه وه. د هغې مړی به سبا په لاهور کې خاورو ته وسپارل سي. د پاکستان د سند ایالت اعلی وزیر له صدراعظم غوښتنه کړې چې د اسمه جهانگیر په دولتي مراسمو د اسمه جهانگیر جنازه په دولتي مراسمو کې باید خاورو ته وسپارل سي. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتړ کړی وو او اعتراض کوونکو ته په اسلام آباد کې په وینا کې ویلي وو
مې سمتلو کې پاکستان پختونو کې بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی
ایک تنگ نظر پاکستان
هغه په 2015 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندید و پاکستانی طالبانو تایید کړی چې د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر خالد مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی د تحریک طالبان پاکستان یو بیان اعظم طارق مسعود نن ویلي چې خالد مسعود د ګورواک په نوم سیمه کې وژل شوی دی د تحریک طالبان مرستیال مشر خالد مسعود په سجنا هم مشهور و د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 8 نیټه ویلي و چې د تحریک طالبان ډلې مرستیال په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی روسي چلونکي وايي هغه مسافرونکي الوتکه چې پرون د مسکو ښار په 80 کیلومتري کې سقوط وکړ پر ځمکه د لګیدو تر وخت جوړه و د سیرین د کمیټې په رپورت کې چې نن خبر شوی ویل سوي چې په الوتکه کې تر سقوط مخکې د اور لګیدنې هیڅ اثر نه دی موندل شوی الوتکه له هوایي ډګر تر پرواز لنډ شیبه وروسته راوغورځېده او یو اتیاتنه چې پکې سپارو ووژل شو روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ویلي چې د الوتکې د سقوط په سیمه کې د سختې واورې د اورېدو له امله د مړو د موندلو عملیات شایي وونی وخت ونیسي څیړونکو نن ویلي تر غورځېدو وروسته په الوتکه کې چاودنه شوې ده خو هغوی داسې ویلي چې داسې نه څرګندېږي چې په پیښه کې به تروریستان دا لاس لري البته په دې اړه د پیښې د څیړنې اعلان لا نه دی سوی او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلی نن د سرو زرو مډال وګټل په دې سیالۍ کې د روسیې لوبډلی د سلورو یا سپینو زرو او د امریکا متحدو ایالاتو د زیړو یا برونزو مډالونه ګټلي دي
لازادې رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام را سره اوسئ په زړه پورې مطالب او نوی راپورونه لرو د هیواد په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو آیا په افغانستان کې دا ناروغي له منځه تلای شي
چې په دا فورانه د مو سره په ډیر روان کال کې همکاري کوي پر روان شپه کې نشته دي ان شاء الله د کوجو لمن د افغانستان څخه کوي
جمعیت اسلامی ګوند وایي د لری کړل شوی والیا ته محمد نور پلویان پراتلونکو څورزو کې پټول هواد کې مدني اعتراضونه په پام کې لري د دې مظاهرو قانوني ارخونه لې او کارپو سره په مرکه کې چیړو
دولت د قانون د چوکاټ کې وایي چې موږ د ضربه د سوز حل کی او ځکه چې موږ کوم چې موږ د دې چم داتو کې چې هغه د قانون د چوکاټ وي
په نورو موضوعاتو کې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي چې د ناامنۍ او لکبل هیواد تر ستنېدو ته زړه نه کوي نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ سموږ غږ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو د امیر روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د روان کال لپاره تر اوسه د پولیو درې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین ساسکي ورکړل شي دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي نوموړي ویل د 2013 میلادي کال له پیل تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي
د 2013 کال کې مونږ 4 لسې پولیو پیښې ثبت کړې وې سکه له 2013 کې تر دې دمه دری بیخی دی پولیو سبسی بیدی یوا دی قندار پا سپین بولده که ده بلا دی قندار پا شاولی کور که ده او بلا بیخی دی ننگرار پا کامکی
خغلی احمد زیویل ده پا روان میلادی کال که دو هم کمپاین ده چه ده دری ورز و پوگدو که با ده افغانستان پا جنوب او جنوب ختیز ولایتونو او ده ختیز و پا ها غولس ولیو که چه ده پولیو لگو اخصر مختی تر سرخشی خود افغانستان ده امی روختی وزارت وی لا هم دروانو نامنه و لکبلا ده شپیتو زرو پا شوخوا که افغان ماشومان پا بلابلو نامنه سیمو که ده گزرن لو اکسینا ببرخی پاتی کیگی په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 1590 ساحو امنیت نیولای او د پاتې نور لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابر شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطر ناک تمامیدلی. د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلق وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو یا د ګوزن د واکسین د پروګرام مشر له ازادۍ راډیو سره په یوه جلا مرکه کې وایي چې د کندهار د یو شمیر سیمو خلک که همکاري وکړي نو دا امکان شته چې د پولیو ټغر د روان کال په شپږو میاشتو کې له ټول هیواد نه ټول شي. ډاکټر میوند احمدزی په افغانستان کې د پولیو د واکسین په وړاندې چې نن پیل شو د یو شمیر ستونزو یادونه وکړه او ویل چې یو علت د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د پولیو ډېرې مثبتې پیښې دي چې ثبت شوي او علت یې دا دی چې خلک خپل ماشومان واکسین ته نه ورکوي. د چې په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په وړاندې د واکسین د کمپاینونو په وړاندې کومې ستونزې شته؟ په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې خلک په دې برخه کې څومره د پولیو د واکسین د کمپاین له ټیمونو سره همکاري کوي.
پښتانه په افغانستان کې ډېره ښه ټولنه ده، ټول صحي خدماتو ډېر په ښه شکل باندې قبلوي. یعنی د څلور دېرش ولایتونو د جملې نه کومه حساب نه ټول په لس ولسوالیو کې د څلور فیصدو نه کم راځي دغه ولسوالیو کې. ده په دغه ولسوالیو کې موږ د داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغې خپل ماشومان په اسانۍ نشي. دغه ولسوالیو کې چې خلک واکسین نه کوي په دغه ولسوالیو کې د ټولو ماشومانو کچه چې زمونږ په دې وجه پاتې کېږي د یو او دوه فیصده په منځ کې چې زیات شمېر چې د دوی په خندار په ښار کې دي، د پنجوایي په ولسوالیو کې، شړی کې، ارغنداب کې او سپین بولده کې، همدارنګه په شاولي کور.
دا دوهم ځل دی چې په روان کال کې د پولیو کمپاین مخته وړي. که په مجموع کې ووایي چې یو ماشوم ته چې له 15 کلونو کم عمر دی څو ځلې دغه د پولیو واکسین ورکول کیږي؟
اصلا د پولیو په واکسین کې دغه خصوصیت دی، یو غټه ستونزه تر اوسه پورې پولیو له منځه نه ده تللی. د پولیو داسې یو واکسین نه دی چې راسه یو ځلې ورکړي ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم مقاوم کړي. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي په پوهید کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي. نو دا چې څو ځله یو ماشوم واخلي په موږ د یو اکسپرس کمیټه لرو مشخصه په هغه کې د پولیو په نړیواله سطح باندې د نړۍ په ملک سطح باندې غټ غټ خلک دي چې پولیو باندې مطلب عمرونه تیر کړي دي. نو هغوی دغه ارزونه کوي او د دې په اساس باندې موږ کمپاینونه جوړو. مثال په توګه موږ په قندار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې په کال کې 9000 کمپاین کوو. نو دوی ته ماشومانو ته په کار دي چې د کلینیک تو دوزونو نه علاوه 9000 باید دغه واکسین واخلي، د هر کمپاین په دوره کې واخلي. په داسې حال کې چې په تخار کې یو ماشوم ته موږ صرف په کال کې 3 دوزه ورکوو. مطلب دا چې کلینیک دوزونه نه علاوه یوازې درې دوز دغه ماشوم ضرورت لري. نو دا د ماشومانو د ضرورت په اساس باندې موږ د دوزونو تعداد معلومو او د هماغه دوزونو د تعداد په اساس باندې موږ خپل کمپاین کوو. یعنی په دغه اساس باندې موږ بار بار په خپل ټولو د مطبوعاتو د لارې او ټولو د موږ د کوم فهم تفهیم وسیلې چې د هغوی د لارې دغه پیام خلکو ته رسوو چې هر ماشوم هر ځل یعنی هر ماشوم د کمپاین په هره دوره کې واکسین کیږي.
اکثرا په هغو ولایتونو او هغو ولسوالیو کې تاسو د واکسین د پولیو کمپاین مخته وړئ چې هغه نه آرامه دي. په ډیرو مواردو کې موږ راپورونه درلودل چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفین د دغه کمپاین مخه نیسي. هغو سیمو کې چې واقعا هلته ماشومان دغه واکسین ته ضرورت لري، آیا داسې یو میکانیزم مو جوړ کړی دی چې دولت وسلوال مخالفین هم قانع کړي چې پریږدي چې ماشومان هلته واکسین شي او ستاسو رضاکاران هلته خپل فعالیت مخته یوسي؟
البته په اکثریت مناطقو کې موږ کوم خاص مشکل سره نه مخ کیږو، اما ځینې ولسوالۍ دي خصوصا هغه ولسوالۍ چې ډېر ناهم دي او د دولت مخالفین هغه په نسبت نورو ځایونو ته نسبتا زیات نور خلک د بهرني خلک نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته داخل شي. په هغه ځایونو کې د نورو خلکو موجودیت دوی ځان لپاره خطر محسوسوي. نو په دغه څو مشخص ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو چې په دې کې د قندار، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز دغه ولسوالۍ شامل دي. همدارنګه د مساقله او سنګین کې موږ بار بار مشکلات سره مخ کیږو، اما په عمومي صورت سره په اکثر ځایونو کې تقریبا په ټول افغانستان کې بعضې منطقې سره د دې چې دولت د مخالفین د کنټرول لاندې موږ هغه ته په کامیابۍ سره کړو کمپاینونه سرته رسوو. په عین شکل مشکل موږ په بارمال او کوماله کې هم د پکتیکا بار بار پیدا کیږي او په بعضې سیمو کې بیا د دولت مخالفین بېخي اجازه نه لري، خصوصا د مخالفینو ځینې خاص ګروپونه علاقه دي. داعش وسلوال چې دي هغوی په هېڅ صورت خپلو منطقو کې کمپاین ته اجازه نه ورکوي، اما دغه نور چې دي دوی بیا تر ډېره حده پورې همکاري کوي.
ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ کله به موږ د دې شاهد چې په افغانستان کې پولیو کاملا له منځه ولاړ شي؟
ان شاء الله چې ډېر زر به هغه ورځ وګورئ او موږ امیدونه ډېر زیات دي. په تخنیکي لحاظ موږ چې اوس ارزونه کوو نو په چیرته د قندار خلکو همکاري د موږ سره موږ په قندار کې د 2% په شاوخوا د قندار ښار سپین بولدک ژړی او ارغندام په جوړی په دې ولسوالۍ کې موږ د 2% په شاوخوا کې ماشومان په دې وجه مستیق چې د کورنۍ هغوی ته واکسین نه کوي. دغه ماشومان کافی دې دې لپاره چې وایرس په خپل کلمه کې وساتي. که چېرته دا کورنۍ د موږ سره په دې روان کال کې همکاري وکړي
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د ملي کمپاین او د دې ناروغۍ د له منځه وړو پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي چې د بلخ لری کړل د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان پراتلونکو څو ورځو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سولېز مظاهره په پام کې لري. منیر فرهاد د بلخ ولایت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې د مظاهره د ارګ لخوا د عطا محمد نور غوښتنو ته د نه ځواب په اعتراض کې تر سره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د بلخ د ولایت ویانوی عطا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف ښار کې خپلو پلویانو ته څرګندونه کولې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم دا شان وویل د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلی نور تیره شپه خپلو پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سوله ییزې او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهور ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. لدی وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلی و چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سولې زتوګه اتر سره سي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې لدی وړاندې ویلی و چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې ورستیو کې ښاغلی نور د دغه ول دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والی ورستۍ څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړو سوالیتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولی شي د افغانستان د نافذ قوانینو په اساس مظاهری وکړي، او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهری کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوری ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي.
راپور کې مو واوریدل چې د جمعیت اسلامي ګوندوی د بلخ د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څو ورځو کې په ټول هیواد کې غواړي چې سوله ییز اعتراضونه وکړي، خو د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک حق نه لري چې له حکومتي امکاناتو په استفادې سره د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د ښاغلي نور او ارک ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی رنجبر د مرکې په پیل کې د مظاهرو د قانوني څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندوي.
اصلا خطول اغا دوربونه قواعد مقررات قوانین بخونم دیستی بی یو کارمند دولتی اغم دی بلایت بکچه اغا اختار وار که این مرکزی دولت تا چیزم مزایری کومه دا خو اصلا قوانینو که دا مسائل مردود دی اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگل رو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذه قوانین دی منگه طول اغه ده دا ردی دغه یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینو نه همیشه ستونزې خلقی کدا هر جانب دا کار کوي، اغه په خلکو ظلم کوي، په خپل ځان ظلم کوي، ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي. دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبيږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ نه ده، مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي له قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهری او لاریونونه وکړي.
ولې نه لري؟ خو دوی د استعفا ورکي زه هم ورسره وزم مظاهرو کې کړی ده، هغه مطالبه قانوني بګردی چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږ خو کولی دي عام خلک راوځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزې نور هم غټیږي، مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګ د بین المللي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کی. تر هغه چې قانون تطبیق نه کی همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کی او د معاملې پر بنا به د ستونزې حلوي، هغه ستونزې به نور هم کشره در کیږي، نور هم ډیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. له خاطره هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي، موږ د ضربه د ستونزې حل سي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په پاکستان کې ډیره اکثر افغانان وایي په اوس وخت کې دوی د خپل وطن ته تلو ته ځکه زړه نښه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان حکومت په پاکستان کې ډیره سلګونه زره افغان کډوالو ته د راتلونکي میلادي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. فرانس پریس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیره افغانانو د اندېښنو په باب یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
محمد نبی یو افغان کډوال دی چې کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسي. اسلام آباد پر هغه او نورو شاوخوا 2 میلیون کډوالو فشارونه راوستي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. 30 کلن محمد نبی وایي یو ځلې په 2015 کال کې افغانستان ته بیرته تګ تجربه کړی دی.
پنځ کې تلیو تقریبا 2008 کې نو واپس موږ واپس راغلو. دلته راوړې بیا په دې کېم کې بس بیا روزګار ژوندۍ د څه حالات موږ واپس رالو. مو څو سره یو کړه دی او ځنه وړي او بل ځای ته کنه نو دې خپل دومره شی غزان سره وړي چالت واغوندي په ځان باندې واچي او کپڑا بستر چي شي موږ صرف دا کپڑے ځان سره وړي ولې موږ سره کریان ورنه و.
د نبی او نور افغانانو لپاره افغانستان ته تک به خطر نه دی. په تیر بیا هغه جګړو او خونړیو پیښو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې زیات شوې دي په خارونو او لرو پرتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤل د اسلامي دولت ډلې یادایش او وسلوال طالبان بلل کیږي. عبدالحمید او محمد ولی پاړوي
تقریباونه دي خامخاو جګړې دي د اسمره چې بمو چاودو کابل کې تقریبا 3400 کسان پکې زخمیان او سپکې مړو شو. نو ته خو د امن غنه ده چې وسړې وای امن د وطن کې دته د امن نوم نشي سو کې خودلې
نو خو شلار ستا نه یې مرګ تړلای دا بار حکومت نه پرې دی ولندم دوی نه پرې دی دا خانه د عمل تک دا ولګه تندې معاملې ته به تیر عمر خو بنه کنه.
د پاکستان دولت تر فشار لاندې چې په خپل خاور کې ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. اسلام آباد دا کوي چې یو شمیر د وسخ د ریزو د افغان کډوالو په کمپونو کې پناه اخیسته او همدا اله چې باید دوی له پاکستان ووزي. خایې دی یو شمیر کسان لپاره د اسلام آباد اندېښنې د منلو وی خو یو شمیر نور په دې باور دي چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي شخړو په ترڅ کې افغان کډوالو د کابل په وړاندې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د چارو کارپو سیف الله محسود پاړوي
Whenever pressure has mounted on the Pakistan from the Americans
har kala che Pakistan de America unani wale tulani tar fishar land ra gale hamda palmay kade che gwa ke din aramay o ilat pa Pakistan ke haga simi de che afghan kadwal pa ke usi de dil par de de stunze pa udan de wala ra da de che afghan kadwal khul hewat ta wastawi tar so da si wan gire lish che da stunze la Pakistan sarchina na akhli. پاکستان د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نور تمدید کړه. خو د اسلام آباد په کمپ کې کډوالو ویلي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې ډیر خراب شوی ښایي هغه کسان چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنېږي ستنېدلې لنډمهاله وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو د نوریاس نوري زما همکارو چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات اورول او لدې سره د دې خبرونه ورستای راپور تاسو وړاندې کیږي چې یو نړیواله مسله ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته رسیدلی. راپورونه وایي چې امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د کارکیچ په ترڅ کې محمود عباس غواړي د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره هڅه وکړي او ځکه له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو بیا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلی شوې چې د امریکا ولسمشر د دسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړي او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګه غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوه اسرائیلی ورسپانې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدی الخالدی لخلی ویلی روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونه هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته هم را ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجلې د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای پورې پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره دا په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې سلامونه.